په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک راتلونکي غونډه ښایي د هند، بنګلادیش، بوتان او د افغانستان د نه ګډون له امله لغوه شي. ولې د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور نه غواړي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي؟ د خبری ساتمو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. دا مسله چې د نومبر د میاشت په میاشت کې په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک په سرمشریزه کې یو شمیر د دې ټولنې غړي نه غواړي ګډون وکړي، د افغانستان په ګډون، دا به په سیمه ییزه او نړیواله کچه د پاکستان پر حیثیت او اعتبار څه اغیز ولري؟ دا موضوع د حقوقي چارو لیو کارپو سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راټول کړي. مهم خبرونه څه دي ملالۍ جان؟
مننه نوري صاحب. د نور مهمو خبرونو تر څنګ لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او اورو چې د سارک غونډه چې ټاکل سوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه سي، شای لغوه سي، ځکه بنگلاديش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. همداراز اورو چې په 2014 کال کې په اوکران کې د ماليزیا د هوایي شرکت په د لویدلې الوتکه د وژل سوي خپلوان ویلي چې د نړیوالې جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلا غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي وشتل سوې وه.
تاسو سره اوس د تفصیل لپاره خو وروسته به تفصیل واورو. اوس حدیث پر دې ته ور ورکو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. خاغری غنی چې نن په کابل کې د لوکوزی ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین
دی. وی د افغانستان دوامدار مشکل او لوی ګواښ مال نظر په وارداتو او صادراتو کې د توازن نه موجودیت دی. موږ له سیاسي اړخه هر کله لدی خاورې دفاع کړي، خو اقتصادي استقلال مو نه دی لرلی او اوس هم نه لري. ولسمشر غنی همداراز پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو لپاره پانګونه وکړي او حکومت به هم ورسره د هر راز اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وکړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې پر لمانځغونډه کې وکړې.
ما مسؤلیت داریم، هر کدام به در جبهه
موږ ټول مسؤلیت لرو او د وزیرانو شورا په غونډه کې ادارو ته واضح دستور ورکړل شوی چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون وایي حکومت مسؤلیت لري د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولس ته معلومات ورکړي. وروستی خبر د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. صلاح الدین رباني او سید حسین عالمی بلخي د افغان مهاجرو د ستونزو او د بروکسل د راتلونکي ناسي په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي چې افغان حکومت به د بروکسل په راتلونکي ناسه کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې 15 سندونه وړاندې کړي. دا وی ټاکل شوی چې د بروکسل په کانفرنس کې افغان حکومت 15 سندونه وړاندې کړي چې لومړی سند به د سولې او ملي انکشاف سند وي. خغلی رباني همداراز ویل چې نړیواله ټولنه به په دغه ناسته کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره د $100 میلیون د مرستې اعلان هم وکړي. د بروکسل ناسته به د اکتوبر د میاشتې په 4 جوړه شي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سارک غونډه چې ټاکل سوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه سي، شای لغوه سي، ځکه بنگلاديش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل سوی ده دا غونډه په نومبر میاشت کې جوړه سي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او بوټان هم پریکړه کړې ده چې د اتو جنوبي آسیایي هیوادونو په دغه غونډه کې به ګډون نه کوي، ځکه اندېښنه لري چې پاکستان په کشمیر کې د سخت دریځو حملو ملاتړ کوي او د سارک غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. تیره ورځ هندوستان یوه اعلامیه خپره کړه او پاکستان ته یې په اشاره پکښې وویل چې د یوه هیواد لخوا د سارک غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کیږي. هندوستان په پاکستان کې پر میشتو سخت دریځو هم تور پورې کړی چې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سپتمبر په 14 پر پوځي اډه حمله کړې وه. په دغه حمله کې 18 هندي سرتیري ووژل شول. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شهریار عالم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې هیواد یې په اسلام آباد کې کېدونکې دغه غونډه کې ګډون نه کوي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت په لویدلې الوتکه کې د وژل سویو خپلوان وایي د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي ویشتل سوې وه. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال د ګډو پلټنو له ټیم سره تر لیدو وروسته د قربانیانو خپلوانو ویلي چې دا حمله د بک توغندي د سیستم په وسیله سوې چې اوکراین ته له روسیې په قاچاقي توګه وړل سوي وو. ام ایچ 14 د 2014 کال د جولای په 14 نیټه هغه مهال وویشتل سوه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله ووژل سول. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2000 کسان نیولی دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطنه سوي فتح الله ګولین اچوي. د عدلیې وزیر بکر بوزداګ نن یوه ترکي تلویزیون ته وویل چې له 70,000 کسانو څخه پلټنې سوي دي او له هغوی څخه 2000 په رسمي توګه د ترکیې محکمې لخوا تر حکم وروسته توقیف سوي دي. بوزداګ ویلي پروسه دوام لري او تر 150,000 زیاتو کسان محاکمه به د ترکیې قانون سیستم لپاره یوه ازموینه وي. د زیاته کړه چې دا کسان به په ټول هیواد کې محاکمه سي. ده وویل چې روښانه نه ده چې دا محکمې به څه وړ پر مخ ځي. ګولین چې په امریکا کې اوسي د کودتا په هڅو کې لاس درلودل ردوي. بوزداګ ویلي چې امریکا انقرې ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه ځواب ووایي. د اسرایلو پخوانی ولسمشر شیمون پریز نن د درنیوي کلونو په عمر کې مړ سو. نوموړی دوه اونۍ مخکې د مغزي سکتې له کبله په روغتون کې بستر سوی و. شیمون پریز د 1994 کال د سولې په خبرو اترو کې د رول لوبولو له کبله د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړې وه. نوموړی یو مهال ویلی و سوله بې بدیله او ترهګري بې پیغامه ده. او د سپیس اکس په نوم د شرکت مشر ایلون مسک هغه پلان په ډاګه کړ چې وایي غواړي په ترس کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي. مسک وایي د ده د طرحې پر بنسټ به هر کس وکولای سي چې د $100,000 په لګښت مریخ ته واستول سي. مسک د خپل لیدلوري په اړه جزئیات پرون په مکسیکو کې د فضانوردۍ په نړیواله کنګره کې وړاندې کړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک راتلونکي غونډه ښایي د هند، بنګلادیش، بوتان او هم د افغانستان د نه ګډون له امله لغوه شي. ولې د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور نه غواړي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي؟ که څه هم افغانستان تر اوسه دا مسله رسما نه ده تایید کړې، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي د سارک یو شمېر غړي د دغه میکانیزم د اهدافو مطابق عمل نه کوي.
منځ کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح سي چې کوم هیواد د میکانیزم په فضا کې عمل کوي او څو کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهدافو مطابقت مخته ځي.
که په اسلام آباد کې دغه سرمشریزه لغوه کیږي، په سیمه ییز او نړیواله کچه به د پاکستان حیثیت او اعتبار ته څومره زیان ورسوي؟ دا موضوع د حقوقي چارو له کارپو سره څیړو. پر دې مسلې ستاسو نظر هم اخلو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیضې څرګندونې کېږي. د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځې بولي، خو ولسي خلک او په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازی هغه ملکیانو بولي.
دا په یو کور باندې شوي ده او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکډه شوي یا
په امریکا کې د پوزیز د کړو د څو افغان محصولینو د لادرکه کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د غستونز د مخنیوي لپاره لدی وروسته بهر ته د محصولینو بایومتریک هم ترسره کوي.
مونږ په دې پالیسی باندې بیا هم کار کوو چې په آینده کې دغه خلک د بایومتریک له فلټر نه په ښه شکل ووځي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي.
افغانان چې طبیعت افغانستان لدي پاسپورټ پاکستاني لدي هغوی کولی شي انشاءالله موږ حکومت عربستان سره مذاکره چې دا نقل معلومات وشي د افغاني پاسپورټ ته.
د په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سره مو پر مختلفو مسایلو خبرې کړې او د خبرونې په یو برخه کې البته دا هم اوري چې د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس چې د 39 کلنۍ په عمر نن مړ شو ژوند او شخصیت په څه ډول په یو تحلیلي راپور کې مورته کتنه کړې ده. هند وایي د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. هندي رسنیو ویلي چې د سارک په اتو غړو هیوادونو کې افغانستان، بوتان او بنګلادیش هم ورته پرېکړه کړې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بنګلادیش د سارک په غونډه کې چې په نومبر میاشت کې ټاکل شوې ده، په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، د نه ګډون دلایل وړاندې کړي دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
هندی رسنی وای چې هند، افغانستان، بنگلاديش او بوتان پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ایزې همکاري ټولنې د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. هند ویلی چې د تروریزم پر سر په تیره بیا دغه هیواد د کشمیر د اوړي د سیمې پر پوځي اډې د حملې له کبله د سارک غونډه بایکاټ کوي. د هندی رسنیو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت د سارک اوسنی مشر نیپال ته خبر ورکړی چې په خپل هیواد کې د نامنیو او تشدد له کبله چې پر افغانستان د تروریزم له لوري تحمیل شوی دی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هیواد اعلی سرقومندان هم دی، د مصروفیتونو له کبله د سارک په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. ارګ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې رسمن په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دي چې د پاکستان نوم یاد کړي، وویل چې د سارک ځینې غړي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو په اړه د سارک د هدفونو خلاف عمل کوي.
د سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده، او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقی او د پیشرفت په مخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې لیدل کېږي واضح چې هغه د ترقی، د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي. نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا د هغو اهدافو سره کوم مطابقت مسایل مخته ځي که په تضاد. اوس ټول په تضاد دي. په منطقه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په تضاد کې عمل کوي.
تر دې وړاندې بنګلاديش او بوتان هم ویلي چې د اسلام آباد په سرمشیزه کې برخه نه اخلي. ټاکل شوې ده چې د سارک نولسمه غونډه راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړه شي. بنګلاديش د سارک په سرمشیزه کې د نه ګډون د علت په اړه ویلي، بنګلاديش د سارک د پروسې د پیلوونکي او طرح په توګه ځان سیمه ایزې همکارۍ، ارتباطاتو او اتصال ته کلک شمن بولي، خو باور لري چې دا کارونه په ښه فضا کې کېدای شي. نو د مسالې ته په پام بنګلاديش د اسلام آباد په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. خو هند سپتمبر په 13مه د دو هیوادونو د کشمیر کنټرول کرشي ته نږدې د اوړي په سیمه کې د هندي ځواکونو پر وی اډې له حملې وروسته پریکړه وکړه چې د اسلام آباد په غونډه کې به ګډون نه کوي. د اوړي په اډه کې 13 هندي پوځیان ووژل شول.
و موردل چې افغانستان، هند، بوتان او بنگلاديش د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک په 19مه سرمشیزه کې ټاکل شوې په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې وشي ګډون نه کوي، که څه هم تر اوسه افغانستان په دې اړه رسمن نظر نه دی څرګند کړی. خو له دې مخکې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې ټولنې یو شمیر غړو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې هغه هیوادونه چې د دغه میکانیزم د اهدافو مطابق عمل نه کوي مشخص کړي او خپل یو واحد نظر څرګند کړي. دغه ټولنه اته غړي لري: افغانستان، هند، بوتان، بنګلادیش، مالدیوز، نیپال، پاکستان او سریلانکا. په مرکزی دفتر په ډاکا کې دی، د نیپال په اوبخې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې ده. دغه ټولنه د اقتصادي ودې او د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا په هدف تاسیس شوې. په 2018 میلادي کال کې د جنوبي آسیا البته د آزاد سوداګرۍ سیمه اعلان کړه، خو د دې ټولنې په وړاندې ډېرې ستونزې هم موجودې دي. همداشه با له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی، څه خبرونه ته خراغ لاست؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. نو
و موریدل چې د سارک د ټولنې یو شمیر غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د دې ټولنې په راتلونکي سرمشریزه کې چې ټاکل شوی و په نومبر کې جوړ شي ګډون نه کوي. افغانستان که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسمن خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د هندي رسنیو ویلي چې افغانستان، هند، بوتان او بنګلادیش دا پریکړه کړې ده. کچیرې د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور اېدا غونډه سرمشیزه تحریم کړي، څه فکر کوي چې نور د سارک ټولنه ختمه ده؟
دوه مسئلې دي. یو د سارک د غونډې دایریدل دي، په حقوقي لحاظ نور بیا سارک غونډه نصاب نه لري، ولې 50% غړي عملا هغه تحریمي ده غونډه. اما دا د دې معنا نه لري چې د سارک ټولنه له منځه ځي، بلکې په دغه سرمشریزه کې دغه څلور هیوادونه چې 50% تشکیلي هغه ګډون نه کوي. د سارک ټولنه یو منطقوي سازمان ده، په هغه اساس فکر کوم چې نه، سارک له منځه ځي. اما دا غونډه خپل معین نصاب نشي پوره کولی، په طبیعي ډول هر ډول تصامیم چې ونیسي تصامیم حقوقي اعتبار نه لري.
د ټولنې غړي پاکستان چې د دې سرمشریزي کوربه به وي، معلومه نه ده چې سرمشریزه کیږي هلته کنه. کچېر دا غونډه څلور غړي تحریموي، په سیمه ییزه کچه او نړیواله کچه به د حیثیت او اعتبار ته څومره زیان ورسیږي؟
طبیعي ده خپل سازمان ته د ټولنې ته اعتبار تر پښتن لاندې ځي، په دې معنا چې د اساسي موخه د په میکانیزمونو کې دا ده چې باید سیمه ییز همکاري پیاوړې کړي او اقتصادي ودې ته زمینه مساعده کړي. دا یو ډول د دغه سازمان اعتبار په نړیواله کچه کې د پښتون د راوړي چې هدا اقل دغه سازمان نشي کولی خپل سرمشریزه په خپل معیار کې توافق.
زما منظور کوربه هیواد پاکستان و چې د دغه غونډې کوربتوب به کاوه، چې تر اوسه معلومه نه ده چې کیږي کنه. خپله پاکستان ته به حیثیت او اعتبار ته به څومره زیان ورسیږي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د انزوا خواته روان ده، لکه چې تاسو هم خبر یاست. هند هم هڅه کوي، د هند صدر اعظم په واضح ډول وویل چې پاکستان په نړیوال انزوا کې واقع کی وکړ. پاکستان هغه اقدامات چې په سیمه کې کوي د خپلو ګټو د پاره په نظامی شکل باندې مخکې وګړي خپل سیاست په استخباراتي لوبو کې ډېر شدید لګیا د په سیمه کې د سیمې په استخباراتي کې خپل اعتبار په سیمه او نړۍ کې د هر ورځ په تیرېدو سره لاس ورکړي. فکر کوم چې دغه اقدام په نوامبر کې تحقق ومومي، د پاکستان حیثیت په سیمه او نړۍ کې شدیدن هغه ته ضرر ورسوي، او د سیمه هیوادونو د بینالمللي حقوقو له نظره هم دا حق لري چې په پاکستان باندې ډیپلوماتیکو روابطو کې محدودیت حتی د روابطو قطع مطرح کړي. ولې دا د کچېرې په نړیوالو حقوقو کې یو هیواد د بینالمللي حقوقو له اصولو نه تخلف کوي او د هغه په نتیجه کې نورو هیوادونو او ګاونډیو ته صدمه رسیږي، یوه معاهده یا اجرایوي ضمانت داره چې باید له هغه سره ډیپلوماتیک روابط محدود یا قطع شي.
لدې مخکې دغسې
لوی غونډه نو تحریم کړي چې څو هیوادونه دغه غونډه تحریم کړي یو یو دوه هیوادونه ممکن غونډه تحریم کړي وي کچیر د غونډه څلور هیوادونه د افغانستان په ګډون تحریموي په ورستو کې افغانستان هم هڅه پیل کړي چې پاکستان په یو شکل منځوي کړي څه فکر کوي چې دغه نوخ به د افغانستان وی او کده هند ځکه هند هم په دې ورستو کې دغه ورستۍ حمله ډیر سخت ناراضه دي چې په کشمیر کې وشول او دوی وایي چې په پاکستان کې مشتو سخت دریزو د حمله تر سره کړي
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم مستقیم نه وښنه غیر مستقیم دا په دې معنی چې د افغانستان په نوښتو چې د افغانستان په نوښتو چې د پاکستان سره روابط سره کول او له نوې دیلی سره خپل روابط ډیر نږدې کړ ستبیده هند هم دا چې فرصت ته انتظار درلوده په هر صورت هند د سیمې دی او خپل هیواد په توګه خپل نور غونډې باندې تاثیر درلودلی شي اما په حقیقت کې د بنگلاديش په شمول درې هیوادونه بنگلاديش افغانستان او هند د پاکستان د تخریبي سیاستونو ښکار ده
ستانزه سه کله چې میچ دی په دې ټولنه کې د افغانستان د غړیتوب په اړه څېړنه کوله له یو مهم ټکی سره مخامخ شو په افغانستان چې وای کله په 2015 میلادي کال کې په دې ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه د غړو ترمنځ د افغانستان د موقف یا جغرافیوي موقعیت په اړه چې دغه هیواد په مرکزی آسیا پورې تړلی که په جنوبی آسیا پورې په دې ارتباط ډیر توده بحثونه راپورته شوي خو بالاخره دې ټولنې نورو غړو پریکړه وکړه چې افغانستان هم غړی ومني د افغانستان حیثیت اغه جغرافیوی موقعیت د په جنوبی آسیا کې راځي که په مرکزی آسیا کې
افغانستان یو مشخص تعریف نه لري په زون باندې کې د افغانستان ځینې برخې د جنوبی آسیا پورې ډېر تړاو لري او ځینې سیمې داسې دي چې هغه په مرکزی آسیا پورې تړاو لري او د جغرافیوي خصوصیتونه فرهنګي جوړ اقتصادي او نور مسایل همدارنګه حتی له غربي آسیا سره هم یو ډول تړاو پیدا کوي هیڅوک نه چې مطلق چې افغانستان د جنوبي آسیا پورې تړلی وي که په مرکزي آسیا یا غربي آسیا پورې د همدغه لپاره د افغانستان موقعیت ټولو ته ډېر دلچسپ ده یعنی هر هغه څوک چې وکړي چې افغانستان له ځان سره ولري د یو متحد په توګه یا خپل افغانان انشاءالله په راتلونکي کې غښتلی موقعیت ولري کولی شي د آسیا له دغه دریو زونونو سره متساوي حرکت وکړي شي او خپل تاثیرات ورباندې ولري
لاند کراتوی دغه اقدام یا دغه چکچیر د غونډه څلور وړه هیوادونه تحریم کړی د افغانستان لپاره به ګټه سوی اغه څه چې افغانستان غوړی په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې یو اجماع یا یو ګډ نظر رامنځته کړی که په دې اختصار سره
وایم نظر له پاکستان سره نور د امید دروازې تړل شي ویلي هر هغه اقدام چې وګړي چې پاکستان په انځوا کې واقع کی او د افغانستان متحدین په سیمه کې په نړۍ کې غښتلي کی یا سره ډېر متحد کی د افغانستان په ځای
ډېر مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د جنوبی آسیا د همکاري د ټولنې یا سارک په اړه چې هند بنگلاديش بوتان او د غراز افغانستان ویلي چې په دې سرمشریزه کې چې په راتلونکو میاشت کې په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون نه کوي په دې اړه خپل نظر را سره شریکو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ په سیمه ایزه کچه دا یو د اقتصادي ودې او د سیمه د ثبات لپاره دغه ټولنه جوړه شوې و کچیر افغانستان سره په ګډه د سیمه یو شمیر هیوادونه په دې سرمشیزه کې ګډون نه کوي ګټه به د افغانستان لپاره څه وي په دې اړه کوي چې خپل نظر را سره شریک کړئ په ټلیفون شمیره 00022515 کولای شئ چې موږ ته ان ټلیفون وکړئ تر څو پورې تاسو ټلیفون نه اخلو بیا هم د سارک په اړه باید ووایو چې پر دې سربیره چې دغه ټولنه اته غړي لري افغانستان هند بوتان بنگلاديش مالدیوز نیپال پاکستان او سریلانکا دغه راز یو شمیر نور هم د چارونکو په توګه د دې سرمشریزې په غونډو کې برخه اخلي چارونکي هم د استرالیا چین اروپایی ټولنه ایران جاپان موریشوس میانمار یا پخوانی برما جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالات د دې ټولنې دفتری مرکز یا مرکزی دفتری هم د بنگلاديش په پلازمینه انډاکا کې دی او بخې د نیپال په مرکز ډاکا کې دغه ټولنه د اقتصادي ودی او د سیمېز همکاري د پراختیا په هدف په جوړ شوې ده او 2018 میلادي کال هم د جنوبي آسیا سیمه د آزاد سوداګری سیمه اعلان کړې ده. یو اوریدونکو لرو هم د شپه ورور ځان راو پیژنې.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زمو ټلیفون کړی مهرباني؟
زه احمد د کندهار سره کندهار سره سره په تماس کې یم. تاسو سلامونه وایم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه غونډه د شورا او د کانفرنس په اړه به دوه نظر پوهم چې دا خو د لوی سره پیدا نه کول او اوس د دې جلا کیږي. دا به دوه پیدا به اوس پاکستان د سیاست تر فشار لاندې کې بیا د خپل همسایګانو او د شندغه غونډه ګډونوالو په کورنۍ چار کلاس وهنه ونی کې دا د پاکستان لپاره شرمندګي ده. خو زه وایم چې ویک شدې ځکه شدې چې پر دا باندې خبر سره وکی چې دا دغه بیا یو د بل په دولتو کې دغه کورنۍ لاس وهنه باندې پر دا باندې باید وکی افغانستان باید ورسې پر دا خبر وکی.
مننه. یو تاسو کوم چې د سارک د ټولنې اساس د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې خودل شوی او مرکزی اداره هم د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې ده. خیو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني.
السلام علیکم جناب شبر سپتا او تحقیق هم کار
و علیکم مهرباني.
جناب شبر سپ داسې نظر ورکوم لکه څنګه چې دستو فارمال د افغانستان ملت په ټول د ساوي کلونه بلکې د شپې کاویا کلو کې کوم وخت په افغانستان خپل لازم او خاص د ټول پوری د افغانستان ملت او د نيزي هم ساګون د پاکستان له خوا زوږي. نو بنان ایجاب د دې قوت موږ هم مشرانو په ټول د دې پنځه د کلو کې د دې د واقعي دوه لپاره اندا سیا ټولنه جوړه کړې وای د منځنۍ آسیا سره د غربي آسیا سره مثلا خبر د خپل د پاکستان د دغه عمل چې په وایست د خپل د امساګون د حمید زاوریدو د غوپ داخلي چارو کې د لاسونه ایجاب لري کې چې د منځوي سیا او
بله مننه
د غوټه کې د موږ مشرانو
ډیر مننه.
السلام علیکم.
بله مننه ژوند دی اوس یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنګ خپل نظر ورکړئ وخت کم لرو مهرباني.
بله زاهد منم له فرا ولایت میاډکنی ولیدا.
بله مهرباني تاسو څه وایي دغه څلور هیوادونه چې کچېره په دې سرمشیزه کې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د همکارۍ او د ټولنې سار ګډونونه کړی د افغانستان په ګټه ده؟
بله د افغانستان کبارې کې خو ډېر کمپراسونه جوړ شوي دي خو موږ چې ګورو خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې. نه په پاکستان دونه فشار راوړی چې پاکستان د خپل لاسونو خلاص واخلي او نه هم په افغانستان کې نه پر امنیت هېڅ اغېزه کړې ده او هر کمپرانس جوړېږي.
بله
د افغانستان حالات خراب کېږي ورسره د پاکستان لاسوهنې هم نور زیاتېږي.
بله مننه.
نو موږ په دې کمپرانس کې بله په دې کمپرانس موږ په 2000 ګورو چې د افغانستان د ګټه ورسوي خو موږ بالکل ورسره موافق چې دا کمپرانس وشي او باید افغانستان ډوډن پکې واخلي او چېرې د افغانستان پر حالات او پر جنګ جګړو باندې کوم بحث نه کېږي یا د پاکستان پر لاسوهنو باندې بحث نه کېږي موږ په دې خلاف.
بله کور مودن ژوندۍ اوسه د قدرمن اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې مکتمو ټلیفون نو کړل او په دې اړه خپل نظر ورک او هغه چې مو نشو کولای واخلو هم له تاسو نه مننه. کولای شي چې د افغان بي سي متسو اتلش ميري لاره هم مکت په دې اړه خپل نظر راوستوي. د افغان بي سي متسو اتلش ميري لاره موږ هم هر مرو تاسو پیغامونه ورسره در تخبرو. ازادي رادیو اوري چې سهار له وو بوجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري وړاندې د خبرونه دوهمې نیمه ورسېدو. وړاندې اورې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضدو نقیضې څرګندونې کېږي. پر دې موضوع سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
خواهد شد و چرا یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتونی شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
سبادیا از دې په چپو کې اونیس پروګرام وارد له دریو بجو تر پنځو بجو دا پروګرام مهیروي د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. ملالای بشیر دلته سټډیو کې را سره ده. د افغانستان او نړۍ د ساتي مهم خبرونو سره لیکونه به واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. ښاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د الکوزي ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډېر ژر به د فساد درې لویې دوسیې محکمې ته وړاندې سي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 د داعش غړي وژل سوي دي. د سارک غونډه چې ټاکل سوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه سي شایي لغوه سي، ځکه بنګلادیش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا د هوایي شرکت په لویدلې الوتکه کې د وژل سوي خپلوان وایي د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلاغوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي ویشتل سوې وه. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2.5 زره کسان نیولي دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. د اسرایلو پخوانی ولسمشر شمون پریز نن د درونی وکلونو په عمر کې مړ سو. او د سپیس اکس په نوم د شرکت مشر ایلون مسک هغه پلان په ډاګه کړ چې وایي غواړي په ترس کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد ځای وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
تمدا د آسیا د ساحلي فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا افغانستان د ازبکستان د ساحلي فوټبال له لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د میزان په اتمه نیټه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې له جاپان څخه 12-0 پر وړاندې ماتې وخوړه او په خپله دوهمه لوبه کې د دغو سیالۍ یوې پیاوړې لوبډلې یعنې جاپان ته 9-6 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اولمپیک د ساحلي فوټبال سیالۍ د 20 هیوادونو په ګډون سره په ویتنام کې دوام لري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون لومړنۍ غرنۍ سیالۍ د امید سابس په ښارګوډي کې نن ترسره شوه. د دغه فدراسیون مشر محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې څه باندې 6 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. نوموړی وایي چې په دغه سیالۍ کې خداداد لومړی، رضا دوهم او حسین دریم مقام خپل کړ. د بایسکل ځغلونې د دغه سیالۍ هدف له مخدره موادو سره مبارزه او د سولې او ثبات ټینګښت ښودل شوی دی. او د اروپا د اتلولي لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د اتلتیک مادرید او بایرن مونیخ ټیمونه سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. د تېرې شپې په سیالۍ کې د ریال مادرید او دورتموند ټیمونه 2-2 پر وړاندې مساوي اعلان شول. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري د خبرونه پاتې برخه هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. وړاندې اوري د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د ننګرهار چارواکي وژل شوي د داعش سخت دریځې بولي، خو ولسي خلک او په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازی هغه ملکیان بولي.
لا په قربان شوی دا او کدی کې ټول دا کسان مده دي چې هغه یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکړه شوی یا
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستانی پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي.
افغانان چې طبیعت افغانستان لدی وي پاسپورټ پاکستانی لدی هغوی کولی شو انشاءالله موږ حکومت عربستان سره مذاکره کړي دا نقل معلومات وشي د افغاني پاسپورټ ته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اسرایل د ولسمشر شیمون پیرس چې د 93 کلنۍ په عمر نن مړ شو ژوند او شخصیت ته په یوه راپور کې کتنه کړې. دغه راز په بنګلادیش کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ټیمونو د وروستۍ مسابقې له وروستي حاله مو هم خبرو. خو مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د اسرائیل د ولسمشر د مړینې. د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرس نن د 93 کلنۍ په عمر مړ شو. شیمون پیرس د دورې د اسرائیل د صدارت پر چوکۍ هم څو دورې کار کړی دی. هغه له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و. شیمون پیرس له څو محدود اسرائیلی سیاستوالو ګڼل کیږي چې د اسرائیل دولت د جوړېدو په چارو کې لاس درلود چې له عملی د اسرائیل د بنسټ ایښودونکي او د اسرائیل د پلار خطاب هم نوم هم ورکړل شوی دی. نړیوالو خبري رسنیو د هغه ژوند ته په یوه تحلیلي راپور کې انکتنه کړې. لنډیز له فرشته جلال زهورو.
پرس په ټوله نړۍ کې پیژندل سوی یهودی سیاستوال او د نوبل د معتبر جایزې لګټونکو دی. هغه د دې لپاره چې د سولې په لور د خپل هیواد حرکت پیل کړی وو په اسرائیلو او د نړۍ د یهودانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود. شیمون پرس له دوه اونیو راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر و. د ډاکترانو په وینا د پرس په دماغ کې وینه بهېده او د اسرائیل په یوه روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې و. خو د هغه زوی نن د روغتون مخ کې راغونډه شو. خبریالانو ته وویل
Today, with deep sorrow, our beloved father, the 9th president of Israel.
زه په ډیره خوشنۍ تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. موږ احساس کوو چې د اسرائیل خلک او ټول نړۍ په دې لوی غم کې را سره شریک ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د شیمون پرس د مړینې له امله د خوشنۍ په پیغام کې ویلي چې یوې ځانګړې کمیټې ته د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلی دی. په اسرائیل کې د شیمون پرس جنازې ته شاید د نړۍ د زیاتو هیوادونو مشران او سیاسي رهبران ورشي. د چارواکو په وینا د هغه مړی به سبا د اسرائیل د پارلمان په ودانۍ یا دولتي کنيسه کې یې شوي چې خلک د هغه د مړی لیدو او رستي درناوي ته ورشي. د پرس جنازه د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل په ملي هدیره مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي. د شیمون پرس یو همکار ویلي چې د جنازې مراسم د هغه د خوشي او غشتنې پر اساس تنظیم شوی او مړی هم د هغه په خوشه په مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شیمون پرس ته د اسرائیلو د ماهیت څرګندولو د هندارې خطاب کړی دی او ویلی دی په نړۍ کې داسې کم خلک دي چې په خپلو انساني هڅو یې د بشري تاریخ مخ بدل کړی، د بشري اخلاقي ارزښتونو میدان یې پراخ کړی او موږ ته یې راز د کړی چې د انسانانو په توګه له ځانه زیاته توقع وکړو. شیمون پرس له هغو معدودو کسانو وو. د باراک اوباما په وینا د شیمون پرس په مړینه د نړۍ یو څراغ مړ سو، خو د امید او خوشبینۍ هغه څراغ به چې د ده په وینا پرز لګولی د تل لپاره بل پاتې شي. د شیمون پرز زوم او د هغه ډاکټر رافی والدن ویلي چې هغه سهار وختي له تکلیفه پرته سا ورکړې ده. د اسرائیل ټولو راډیوي او ټلویزیوني چینلونو خبرونه نن د شیمون پرس پر شخصي ژوند او سیاسي هڅو خبرو ته ځانګړي کړی دي. شیمون پرس په 1920 میلادي کال کې د وژنو په شار کې چې هغه مهال د پولند خاورې برخه وو او اوس په بلاروس پورې تړلې سیمه ده، د شیمون پرس کې په نوم زیږیدلې وو. د هغه پلار د کورونو دوهم لاس لوازم خرڅول. هغه په 1940 میلادي کال کې خپل کورنۍ سره اسرائیل ته کډه شو. پرز 90 کلن و چې د اسرائیل د دفاع وزارت د مشرتابه کړی ته ورسید او باور پر دې دی چې د اسرائیل پوځ مصالح کړ. خو د هغه پر سیاسي ژوند یو مسله چې تل تر انتقاد لاندې وه دا و چې پرز د اسرائیل په پوځ کې خدمت نه وکړي او هیڅکله یې پوځي یونیفورم نه واغوستی او د اسرائیل د دفاع لپاره په جګړه کې ګډون نه وکړي. شیمون پرس په خپل ژوند کې لس کتابونه لیکلي چې په زیاتو کې هغه د نوی منځني ختیځ د جوړېدو په اړه خپل نظر څرګند کړي. شیمون پرس په ټول منځني ختیځ کې د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مرسته د ثبات د ټینګېدو نظر درلود. باور پرده دی چې شیمون پیرز په اول سیزی سیاسی ژوند کې اسرائیل له دینی سختو شرایطو بریالی تیر کړ. د 500 میلادي لسیزی په ترڅ کې د اسرائیل د اټومي پروګرام رامنځته کول، په لبنان کې د اسرائیل د پوځیانو د رول ختمول، په 1980 کلونو کې د سخت مالی تورم کنټرول، او بیا له فلسطینیانو سره د سولې د مذاکرو پیل. د شیمون پیرز د ښه سیاسي تدبیر څو بیلګې ګڼل کیږي چې وروسته یې د نوبل جایزه هم ورسره وګټله.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخیلی دیچی دا افغانستان پر پرزینو رو مطالب مسائلو راپورونو تا مخه کرو لکه چنگه چه مخی بخبرونو کم واوری دلنن پا بنگلدیش که ده افغانستان او بنگلدیش ده کرکت دی ملی تیمونو لو بروانه ده. بنگلادیش لوب کړي په 500 او رونو کې 208 منډي جوړی کړي دي. افغانستان لپاره هم هدف 209 منډي ټاکلې دي. دا په بنگلادیش کې یو ورځنی دوهمه لوب ده. زما همکار صفی الله ستانگزی دا لوب تعقیب کړي را سره په سټډیو کې دی. او ستانگزی صاحب، لوب څنګه روانه ده تر اوسه پورې؟
د بنگلادیش لوبه خلاص سوله. 208 منډې په 9 یا 500 اورونو کې وکړلې. د افغانستان لپاره تر 100 پورې تقریبا منډې بنگلادیش په 9 وکټو باندې ترسره کړلې. یوازې یوې وکټې، یعنی وروستۍ وکټ د بنگلادیش وتوانېدله چې شاوخوا 40 منډې وکړي. هغه منډې چې د افغانستان لپاره ډېر زیات خطر جوړ کړ. که افغانستان په هماغه 100 باندې بنگلادیش ټول لوبغاړي سوځولي وای، نو ډېر امکان و چې افغانستان دغه لوبه وګټي او د افغانستان د ګټلو فیصدي ډیره زیاته. او په هغه وخت کې هم داسې ویل کېده هم، خو اوس داسې یو ټارګټ شو چې کېدای شي بنگلادیش هم ورباندې کلکه مبارزه وکړي او دغه لوبه امکان لري چې داسې یو څه وسي چې افغانستان انتظار ونه کړي. خو د افغانستان تیره لوبه داسې یوه لوبه وه چې په همدغه میدان باندې شاوخوا نږدې 260 منډې وکړلې. هغه منډې چې بنگلادیش 265 کړې وي، دوی هم 260، یعنی د افغانستان لپاره بیا هم سخته شوله. خو په کار وه چې په وروستۍ اورونو کې لږه توجه زیاته کړې وای، مګر افغان لوبغاړو خصوصا په وروستۍ اور کې 15-16 منډې په یو اور کې ورکړل چې دا د افغانستان لپاره خطر
وو. لوبې دا اوس چې روانه ده، اوس وقفه راغلې ده.
بله، وقفه راغله. له دې وقفې وروسته به افغان ټیم د بیټنګ لپاره میدان ته کوزیږي او بیا به 209 منډې که جوړې کړي افغان ټیم دغه لوبه ګټي. دا دویمه ورځنۍ نړیواله لوبه ده. یو بله لوبه هم لري که دا افغانستان وګټي، نو درېمه لوبه د دې لپاره ډېره جالبه کېږي چې دواړه ټیمونه به د قهرمانۍ اتلولي په خاطر سره لوبېږي.
بله، له تاسو نه مننه صفي الله ستانگزی، زما همکارو چې په بنگلادیش کې د افغانستان او د بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې له وروستي حاله خبرولو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي رادیو نه.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو او ولسي استازي وایي په دغه برید کې شاوخوا 10 ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت. خو د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځي بولي. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یو هدف د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت وسیم شقیوال ویلي چې په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قومندانان وژل شوي. خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي وي رد کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفرن تایید کړه چې امریکایي ځواکونو په پاچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. نوموړي ویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه ادعاوې ډېرې جدي ګڼي او زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوي او په اوس وخت کې د دغې پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼي وویل دا چې په بمبارۍ کې وژل شوي کسان ملکیان دي که سخت دریځي، تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوې نه وي څه ویل ګران دي. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل عصمت ازادي راډیو ته ویلي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې ټول قربانیان ملکی او بی ګناه خلک دي.
تقریبا دغه پیښه د اچینو لسوالۍ د تریلي په ساحه کې شوې ده چې دا په یو کور باندې شوې ده چې داسې یو کور دی چې دغه زموږ استاد دود او دستور دی چې دغه سړی تقریبا 2 ورځې مخکې د بیت الله د حج نه راغلی دی. او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکډه شوي یا چې د تصویب کې شهید شوی د یو مکتب امیر وو دا خپل پرونه خپل ورځې د حج نه راغله دی چې د کوم مشکل په میدان باندې تللی په کابل باندې تللی په جلال آباد کې تللی دی هلته باید نیم شوی وی هېڅ نه وه رابطه د مخالف سره د دوی نه وه ما څومره معلومات کړی دی ټول دي چې ولسي خلکو شهادت رسېدلي دي او زخمیان دي
د ویلو دا په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباري سربیره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي د هغو راپورونو له مخې چې د امریکا پوس خپره کړي د روان کال د جنوري نه تر اګست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3500 زیات د هوایي ملاتړو ماموریتونه ترسره کړي دي
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبری اتر
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید خو اوس ازادي رادیو اورید امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله دی ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2:00 پایته ورسیږي پیلېږي د 2:00 وروسته د سهار تر 2:00 امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي او اوس هم دوبه ته زو چیرې چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان د افغانستان او پاکستان د خبريالانو په غونډه کې د ګډون لپاره هغه خار ته تللی دی تورمان صاحب خبرونه ته خره غلاس له دوبه د تورمان صاحب په غونډه کې مو په کومو موضوعاتو خبرې وکړې دا غونډه په کوم هدف جوړه شوې وه
پرون رسمي کنفرانس پیل شو او دا اوس پرې دوام وکړ اوس پای ته ورسېدو تر دې مخکې څلور ورځې افغان او پاکستان ژورنالیستانو دلته په دوبۍ کې د افغاني رسنیو لیدنه وکړه او د دې تجربو څخه د دې کار څخه معلومات ترلاسه کړل بیا پرون او نن د دوه ورځو لپاره دلته ګډ کنفرانس وو او دا کنفرانس د دې لپاره وو چې څنګه دغه رسنۍ د دواړو هېوادونو د خلکو په نږدېوالي کې او د ستونزو په راکمولو کې رول لوبولی شي دغه ورځنی کنفرانس یې اکلکسس د ماسیې لخوا جوړ شوی وو چې په کې د دواړو هېوادونو خبریالانو د رسنیو د شامو ګډون کړی وو او په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د دې باندې خبرې وشوې چې باید دا سلام چې دی هغه نړیوال اصول چې دی هغه مراد کی توازن باید په خبرونو او راپورونو کې دا و چې هغه خبرې هغه موضوعات چې د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ د کرکې او نفرت لامل کیږي هغه باید د ډډو او د دواړو هېوادونو د خلکو
ترمنځ
کې مرسته وکړي
ترمنځ د دواړو هیوادونو د خبريالانو ترمنځ د نظر یووالی یو کنم کوم چې ګورو د افغانستان رسنۍ او د پاکستان رسنۍ او تقریبا کله چې کلکیچ راپورته کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ رسنۍ هم تر ډیره خپل بې پرې رول شاته غورځوي اکثرا د پاکستان په ورسپانو کې په خبرونو کې د افغانستان په ضد ډیره لیکنه کیږي په افغانستان کې هم عین قصه ده کوم د نظر یووالی یو
اختلافات هم موجود ول پر موضوعات کې چې اچول ولې نظر یو والے هم دیو بل اخره هغه دواړو طالب شي د ټیکنیک یو بل چې څنګه شته هغه غواړم خبريالانو هم د داومه نه لچ دوی هم څنګه لري په خپل کار کې او دې غاره ماته یو پاکستاني خبريالو چې ما خپل مشر ته دا موضوع یاد کړ چې دغه څه چې هغه څه چې ما په کتابونو کې لوستي دي دغه څه په کې نشته لري هغه نه نشم کولی دا وایي چې د کتابونو خبره پیرا یعنی حتی تر دې حدا کړې دوی دغه وکړي چې مستون دي شته موجود دي ولی موږ څنګه کولی شو د حل لپاره کار وکړو هم دې په خاطر باندې د دواړو هېوادونو له د پیل کې څه کوي ته جوړ شو چې دوی به خپل هېوادونه کې خپل رسنۍ د مشرانو سره د ژورنالیزم د مخاوت سره خبرې کوي او یو ګډ بنسټ رامنځته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ ژورنالیستیکي
ډیره مننه اجمل تورمان له دوبۍ چې د افغان او پاکستانی خبريالانو د ورستۍ غونډې له حاله خبرولو ورسته د سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سره هم مرکه در تخبرو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې سعودي عربستان ته د کارکولو لپاره په پاکستانی پاسپورتونو د ورغلو په لږونو زرو افغانانو د اسناد ستونزه به هواره کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وروسته له دې چې پوځي زده کړو ته څو تنه لیږل شوي افغان محصلان په امریکا کې بې درکه شول، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان محصلانو له روزونکو هیوادونو سره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د پوځي زده کړو لپاره د لیږل کیدونکو محصلانو د بې درکه کیدو په اړه څرګنده پالیسي لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي وزارت یې د استخدام د اصولو پر اساس له هغو کسانو تحقیق کوي چې د محصلانو ضمانت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ په دې مورد باندې پالیسي لرو او هر هغه کسان سیزي خارج ته دوی د ضمانت لروی نه سیاو با اعتبار سره د دوی هغه شخصیت او اهلیت سلری ضمانت کیه او د ضمانت لروی مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسی. اما مونږ په دې پالیسی باندې بیا هم کار کوو سی په آینده کې دغه خلق د بایومیټریک له فلټر نه
تر دې مخکې واشنگتن فری بیکن نشي امریکا ته د پوځي زده کړو لپاره د تللو افغان افسرانو د بې درکه کېدو خبر ورکړ. ویل چې په وروستیو ورځو کې څو افغان افسران په امریکا کې د زده کړو له مرکزه تښتېدلي دي. د دې نشي له راپور سره سم په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي حملې زیاتې شوې د هغو افغان افسرانو تېښته چې پوځي زده کړې هم کړي دي دا اندېښنه زېږولې چې ممکن دا کسان په امریکا کې تشدد ته مخه کړي. نشي د امریکا د یو پوځي چارواکي په قول ویلي د سپتمبر په میاشت کې و افغان محصلان چې د پوځي زده کړو د یو نړیوال پروګرام پر اساس امریکا ته ورغلي وو بې اجازې او یا د رخصتې له سند پرته د روزنې له ځایه تښتېدلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی جنرال رادمنش د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل یو شمېر محصلان بیرته هیواد ته راغلي دي. د زیاته کړه یو شمېر محصلان چې ویني حالات دلته ښه شوي او یا د شکېدو لور ته روان دي بیرته راځي، خو په هره دوره کې یو یا دوه تنه بې درکه کېږي. رادمنش په عین حال کې وویل چې داسې کسان سکالرشیپونو یا بورسونو ته معرفي کوي چې د افغانستان د حکومت پر بریاوو باورمن وي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورتونو د ورغلو په لږونو زرو افغانانو د اسناد ستونزه به هواره کړي. سید جلال کریم دغه راز ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده. سفیر الله ستانگزي له ښاغلي کریم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې څه کوي. شي
عربستان سعودي همیشه آماده ده چې د افغانستان سره کومک وکړي په سوله په مسله کې، او دوی والی چې دا پروسه یو موافقه پروسه دوی او هغه مخالفین د دولت چې راشي په سره په پروسه کې اشتراک وکړي باید ضد القاعده او ضد تروریزم او ضد داعش وي. او دوی غوښتل چې مخالفین دولت افغانستان علني باید په دا مسله باندې صحبت وکړي او خپل ځان د داعش او د القاعده او د تروریزم نه باید ولر وکړي. او ان شاء الله دوی آماده دي چې د افغانستان د حکومت سره سره باندې کومک وکړي.
خغلی سفیر، ما یا تاسو کله له سعودي چارواکو سره لنګ دې کتلې دي؟ په دې اړه مو هم خبر ورسره کړی دي سولې د همکاري په برخه کې کڅنګ.
او الحمدلله د افغانستان د دولت مشران چې دلته راغلي دا ما خپل هم د عربستان سعودي د مشران سره خبره کړې ده او دوی آماده لري او ان شاء الله په مسله کې ان شاء الله به اشتراک وکړي.
څه ډول همکاري دوی کولای شي؟ دوی په نظر آیا دا څه ویل شوې دي کڅنګ د سولې په برخه کې دا چې مثلا وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوي له افغان حکومت سره؟
دا څه چې خو موږ باید حکومت عربستان سعودي نه په دې باندې تقاضا ونه لرو چې دوی مخالفین د دولت مشتراولي په میز کې وکړي. خو دوی آمادګي د میزبانۍ د کړی دا او استقبال کړی دا او هر نه حکومت چې وکولای شي دوی آماده دي چې د افغانستان حکومت سره وکړي چې دا پروسه موفق وکړي.
ښاغلی سفیر، عربستان له افغان حکومت وغوښتل چې په یو ائتلاف کې له دوی سره برخه واخلي چې په یمن کې د جنګیالیو د ځپلو په خاطر په دغه ائتلاف کې افغان حکومت خپل دریز واضح نه کړ چې آیا برخه اخلي که څنګه په دغه ائتلاف کې. او له هغه وروسته د سعودي همکاري کمرنګ شولې، د خلکو په نظر چې همکاري به کېدی شي یو علت تړلی وي له دې سره چې په ائتلاف کې افغان حکومت برخه وانه خسته، آیا همداسې ده که څنګه؟
د افغانستان د حکومت مسله د یمن واضح ده، موږ د شرعي د حکومت د یمن سره یو و د هغه د ملل متحد قرارات سره د افغانستان حکومت صدقه کړې ده. هیڅ ګونه یعنی ما شي د حکومت عربستان څخه نه دي لیدلې چې هغوی مثلا ناراضه وي په دې باندې. په افغانستان خپل موقف وایلې ده و هغه موقف الحمدلله حکومت عربستان سعودي ډېر
لکه څنګه چې ټول پویږي سعودي او شتمن هیواد دی، کولای شي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په بیا رغونه په نور پروسو کې فعاله برخه واخلي، خو د مثلا د ځینو ګاونډي هیوادونو په څیر چې له موږ سره ډېرې مرستې کړي دي، هند یا ځینې نور هیوادونه یا هم نړیواله ټولنه امریکا او ناټو، عربستان ډېره فعاله ونډه نه ده اخیستې د افغانستان په بیا رغونه کې. یو دینی مرکز یا پوهنتون هم جوړاو خو تر اوسه پورې عملي کار نه دی پیل شوی. څه تم کیږي ولې دوی په کارونو کې لکه پڅ دی یعنی کار نه کوي په افغانستان کې؟
پدې یو دوه کال په دغه دوه کال د ملي حکومت چې راغلي ده الحمدلله یو اتفاقیه د دوه ملکاتونو امضا کړې ده چې په هغه اتفاقیه کې د اته وزارتونو د مین سره باید چې کومکونه او ارتباطات وشي، او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې په دې نږدې وخت کې عربستان سعودي اقتصادي، فرهنګي، تجارتي، امنیتي کومکونه ان شاء الله به افغانستان سره وشي او دا افغانستان د خلکو سره ان شاء الله ډېر به کومک وکړي. او د مسلې د پانتون چې دا ان شاء الله هم کوشش کوو چې دا مسله د وزارت تعلیم عالی او د عربستان د افغانستان
انشاءالله په دې باندې حل وشي. مننه ښاغلی سفیر، په عربستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې تاسو غیر مقیم سفیر یاستئ، ډیر شمیر افغانان اوسي، په زرګونه افغانان اوسي، دوی په داسې حالتونو کې عربستان یا نورو عربي هیوادونو ته تللي چې خپل پاسپورټونه به نو افغاني د پاکستان او یا نورو هیوادونو په پاسپورټونه حل تللي دي، اوس له ډیرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای افغانستان ته راشي یا هم پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته، او بیرته پتا کې به بیا هم عربستان ته سخت جنجال او لانجه ولري. دغه افغانان نو ستونزو ته درسیدګي په خاطر تاسو څه کړی دي؟ له همدغه افغانانو سره ډیر داسې چلندونه شوي چې هغه واقعا نه په تجارتي حقوقو کې او نه په نورو برخو کې یا نه په کارګري حقوقو کې هغه شای راځي. د دغه د حقوقو رسیدګي لپاره تاسو څه کړی دي؟ البته
د حکومت عربستان سعودي یو خپل استثمار قانون لري، تر اوسه پر دې د استثمار قانون کې چې دا استثماران حمایت کوي موږ نه دي لیدل چې د قانون کې افغانان د راغلي د استثمار کوي، وا اکثریت د افغانان چې د هغه خپل کارګر ده او د خپل کفیل نام بلاندې کار کوي، هغه یو خلاف د عربستان سعودي قانوني کار ده. خو بیا چې یعنی په دې کالو چې کوم یعنی مشکلاتونه زیات نه وو، موږ ته یعنی افغانان شکایت کړی ده او افغانستان سفارت آماده ده چې هر افغان سره ودرېږي او مشکلات کوشش وکړي چې حل وکړي په دوستانه داغان او د خپل کفیل نه افغانان چې تابعیت افغانستان لدی او تذکره لري پاسپورت پاکستانی لدی، هغه کولای شي ان شاء الله موږ د حکومت عربستان سره مذاکره چې دا نقل معلومات وشي د افغانه د افغاني پاسپورت ته.
څومره شاوخوا څومره کسان دي چې دغه پاسپورتونه لري تاسو په نظر آیش
مېرې؟ یو 10 نفر شاید وي، و موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروسه شروع وکړو او د حکومت عربستان موافقه واخلو، یو څو کال په خوا حکومت افغانستان یو کال افغانستان ته موافقه ورکړي چې دا په هغه وخت کې د ضرورت نفر معلومات تبدیل وشو. خو دا مشکلات داسې چې دا هر وخت چې دا شایان کیږي بیا نور خلک هم راځي په پاسپورت پاکستاني باندې راځي بلته. ان شاء الله یو وار چې د افغانستان حکومت مستقیما وکولای شي چې کارګران ته افغاني پاسپورت ته ولګي، ان شاء الله دا مشکلات به حل کیږي. و موږ په دې درې میاشتې آینده کې ډېر کوشش وکړو چې د حکومت عربستان سره قناعت ورکړو چې دا نقل معلومات به شروع وکړي.
مننه. فقط غواړم دوه ورستۍ پوښتنې په یو سوال کې مطرح کړم، هغه دا چې د هچ پروسس کال څنګه وا، او بل دا چې سعودي وعده کړی چې په تحصیلي بورسونو کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
الحمدلله ورور دې مشکوري دا چې څلور سو بورسونه په دې کال کې افغانان ته واخلو عربستان ته پنځونته، و ان شاء الله امیدوار شو دا نمبر ان شاء الله اضافه وکو په دې آینده سمستر کې شاید موږ وکولای شو چې دا 300 نفر په پانتونون ته په سعودي کې ان شاء الله داخل وکو او په حج الحمدلله د حج پروسه ډیر خو الحمدلله د وزارت د حج اوقاف د بعثت ډیر ښه کار کوي او ما خپل ځان مدینه ته ولار او حاجی اجان طرف مکه ولیدل او دا غوي مشکلاتونه مې پوښتنه وکړه فالحمدلله دومره یعنی غت مشکلات نه وو فالحمدلله ډیر آرام هیڅ امنیتی مشکلات نه وو پروسه خو او اجان بیرته شروع کړی دا چې وطن ته بیرته راشي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سید جلیل کرام سبو بخی سید جلال کریم سره مرکه او په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې اسارک راتلونکي سرمشي ځخې د هند